ماشي. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. په دغه پروګرام کې اورئ چې اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربتوب وکړي. دوی به په افغانستان کې روانه جګړه وڅېړي. په سوریه کې د روسیې د یوې الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی. په دې سربیره نور مهم رپورټونه هم لرو. د پروګرام په دویمه برخه کې د ازادي اوریدونکو د اونیس پروګرام یوه نوې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نمول شوي والی په شمول 12 وسلوال وژلي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. پوره خبرونه. په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او دینی عالمانو د شورا غړی محمد قاسم حلیمی وایي د جاکارتا په غونډه کې به چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، له افغانستان، پاکستان او اندونیزیا څخه شاوخوا 50 دینی عالمان ګډون وکړي. د نوموړي په وینا په دې غونډه کې به په افغانستان کې روانه جګړه له دینی لحاظ وڅېړل شي.
چې په طبیعي شکل یو تحمیل شوې جګړه ده، یو ناروا جګړه ده. دغه له اسلامي لحاظه چې دوه هېوادونو د علماو ترمنځ په دغه جګړه باندې او د جګړې په عواملو باندې بحث وکړو.
د دې کانفرنس په درشل کې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا ویلي دوی هیله مندي چې د دینی عالمانو د کانفرنس به د افغانستان د سولې لپاره په یوه فتوا تمام شي. ټاکل شوی دا کانفرنس د مارچ له 15مې د مارچ تر 19مې دوام وکړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نمول شوي والی په شمول 12 وسلوال وژلي دي. د فاریاب د امنیې قومندانې ویاند عبدالکریم یورش د سې شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا نمول شوی والی زبیح غازی په هغه وژل شوي کسانو کې شامل دی چې په شیرین تګاب ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې له منځه تللي. د ښاغلي یورش په وینا په دې عملیاتو کې یو شمېر وسلوال طالبان ټپیان شوي هم دي او حکومتي لوري تر یوه اندازه وسلې ترلاسه کړي دي. وسلوال طالبان چې د فاریاب ولایت پر ځینو برخو کې کنټرول لري تر اوسه د دې پیښې په او په ځانګړې توګه د فاریاب لپاره د خپل نمول شوي والي د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. د بلخ پولیس وایي د دولت آباد پولیس والی کې 4 وسلوال طالبان وژلې. د بلخ د امنیه قومندانې ویان شیرجان دورانی د سې شمې پورس رسنیو ته وویل په وژل شویو کې د ملا جنت ګل په نوم د وسلوالو یو قومندان شامل دی. د دورانی په وینا حکومتي ځواکونه د استخباراتي معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته په دولت آباد ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر یو پټنځای برید وکړ چې پکې طالب قومندان ملا جنت ګل له 2 ملګرو سره یو ځای وژل شول. د دورانی په وینا ملا جنت ګل په سیمه کې د طالبانو یو مهم قومندان چې وژل کېدو به د دولت آباد ولسوالۍ او شاوخوا سیمو کې د دې ډلې پر فعالیتونو یو دروند ګزار وي. سبا د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان درېمه لوبه وي. د کرکټ د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې افغانستان تر دې مخکې د سې شنبې په ورځ له کوربه هیواد زیمبابوې څخه ماته خوړلې ده. افغانستان د زیمبابوې 190 منډې هدف پوره نه کړ او په 194 ټول لوبغاړي وسوځېدل. تر دې مخکې افغانستان له سکاټلند هم ماته خوړلې ده. د اوس لپاره د نړیوال جام د ورتګ لپاره د افغانستان کار نور هم ستونزمن شوی دی. د هانګ کانګ او نیپال لوبي باید وګټي او ورپسې په شپږ غوره ټیمونو کې هم باید 3 پرلپسې لوبي وګټي او بیا به هم په هغه صورت کې نړیوال جام ته لار پیدا کړي چې د سکاټلند او زیمبابوي ټیمونه خپلې لوبي په سمه توګه ترسره نکړي. د کرکټ نړیوال جام ته د غوراوي داسې لې د لسو ټیمونو په ګډون په زیمبابوي کې پیل شوی او یوازې 2 ټیمونه به ترې نړیوال جام ته لار پیدا کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. نوموړي وروسته له هغې په دې اړه څرګندونه کړې چې جنوبي کوریا وویل پیونګ یانګ غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرو ته داخل شي او که په دې خبرو کې پرمختګ وشي دا هیواد به اټومي ازموینې وځنډوي. سیل دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې د دې هیواد یو هیئت په شمالي کوریا کې له چارواکو سره له لیدنو کتنو ستون شو. ترامپ پر خپل ټویټر لیکلي په ډیرو کلونو کې د لومړي ځل لپاره ټولې ښکېلې خواوې جدي هڅې کوي. د شمالي کوریا چارواکو تر اوسه د جنوبي کوریا د دې اعلان په اړه جزئیات نه دي ورکړي. د امریکا یو لوړپوړې استخباراتي چارواکي وایي روسیه غواړي د امریکا د کانګرس په راتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو وی ویل چارواکي ډاډمن نه دي چې دقیقا څه ډول مداخله او څه وخت. دا څرګندونې د امریکا د ملي استخباراتو رئیس دان کاټس پرون د امریکا د سنا په یوه کمیټه کې وکړي. موسکو پر پرله پسې توګه مخکې او اوس د امریکا په سیاسي چارو کې مداخله رد کړې ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تېره اونۍ د ان بی سي ټلویزیون ته په مرکه کې وویل موسکو د دې تورونو په اړه واشنګټن څخه د دقیقو شواهدو غوښتون کوي ده. د امریکا استخباراتي ادارې د تیر کال په جنوري میاشت کې دې نتیجې ته ورسېدل چې روسیه د امریکا د 2014 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنې په هدف د انټرنیټي تبلیغاتو او هک کولو د یو پراخ کمپاین تر شا وه. او د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې روسي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی. دا پوځي ترانسپورتي الوتکه تېره ورځ ناوخته د همیمیم پوځي اډې ته نږدې نسکوره شوه. د روسیې دفاع وزارت د سې شنبې په ورځ ناوخته وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د ان ډي 6 ډوله د الوتکه د لازقیا ساحلي ښار د روسیې په پوځي هوایي اډه کې د ناستې پر مهال ولویده چې د 3 سپرلۍ او 6 عملۍ ووژل شول. ټول وژل شوي روسان ښودل شوي. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه www.azadiradio.com کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي.
منګ غواړو چې د افغانستان روانه جګړه دغه له اسلامي لحاظه اتیپر یو اتومي جوړما او ترمن تر جګړه باندې او د جګړې په عوامو باندې بحث.
په غزنی کې نن د 15 پر لپسې ورځې لپاره د قرهباغ د اوسیدونکو اعتراض دوام لري. په قرهباغ کې ځینې کسان په مرموز ډول وژل شوي او خلک هم غواړي چې د دغو وژنو عاملین ونیول شي. په سوریه کې د روسیې د یوې ترانسپورتي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسېدلی دی. او په پروګرام دویمه نیمه کې به هم د ازادي اوریدونکو د اونیزې خپرونې اوریدو ته تاسو بلو. یو اوریدونکي داسې ویلي:
متاسفانا په ګران هیواد کې په بیلابیل ولایتو او ولسوالیو کې ډاکټر صاحبان که ډیپلوم والا دي که غیر ډیپلوم والا دي ټول انټي بایوټیکس ډیر بدري کاری.
بیا مو هم سهار په خیر وخت. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 2 دقیقې کېدونکې دي. راځو لومړی مطلب ته. اندونیزیا به په نږدې راتلونکي کې په افغانستان کې د روانې جګړې په اړه د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه وي. دا غونډه چې د اندونیزیا د ولسمشر په نوښت جوړیږي، پکې به د افغانستان، اندونیزیا او پاکستان دینی عالمان برخه واخلي او په افغانستان کې روانه جګړه به له دینی پلوه وڅېړي. دا په داسې حال کې ده چې د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا ویلي هیله لري چې دا کانفرنس په افغانستان کې د سولې لپاره په یوه فتوا تمام. اجمل اند او نور جزئیات.
د افغانستان د عدلی وسارت مرسیال وای د جاکرتا غونډه د اندونیسیا د ولسمشر لخوا را بلل شوی او په کښاو خوا 50 تنه دینی عالمان برخه اخلي چې له شرعي په لوبه د افغانستان پر رواني جګړې بحث کوي. په دې کانفرنس کې وسلوالو طالبانو ته چې د افغانستان د جګړې یو مهم لور دی بلنه نه دا ورکړل شوی. د افغانستان د عدلی وزارت مرسیال او د دینی عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي رډیو ته وویل په دې کانفرنس کې به 15 تنه دینی عالمان له افغانستان څخه، 15 تنه له پاکستان او تر 15 زیات نور له اندونیزیا څخه ګډون وکړي.
موږ غواړو چې د افغانستان دغه ناورین، د افغانستان کې روانه جګړه چې په طبیعي شکل یو تحمیل شوې جګړه ده، یو ناروا جګړه ده، دغه له اسلامي لحاظه اتیپر یو اتومي جوړما او ترمن تر جګړه باندې او د جګړې په عوامل باندې بحث.
د اندونیزیا د ولسمشر مرستیال یوسف کالا چې تیره اونۍ د کابل پروسی په غونډه کې ګډون درلود وای هیله مند چې دا کانفرنس د افغانستان د سولې لپاره په یو توافق یا د دینی عالمانو په فتوا تمام شي. کالا او د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر د خپل هیواد د دینی عالمانو له شورا سره د جاکرتا د دې کانفرنس لپاره پرچمتوالی غږیدلی. که څه هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا د دینی عالمانو د دې کانفرنس د جوړیدو دقیقه نیټه په رسمي توګه نه ده اعلان شوې، خو تمه کیږي چې د مارچ له 15 نیټې څخه د مارچ تر 19 نیټې موده کې به جوړ شي. په عین حال کې د افغانستان د عدلي وزارت مرستیال او د دیني عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی ازادي راډیو ته وویل چې اندونیزیا د افغانستان د سولې په هڅو کې موثر او مهم رول لوبولی شي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې په جاکارتا کې به د دیني عالمانو په دې غونډه کې د انتحاري حملو پر ضد هم فتوا صادره شي کنه، ښاغلی حلیمی وویل
انتحاري حملې په باب باندې موږ فتوا ته ضرورت نه لرو او هیڅ اسلامي نظام اسلامي هیواد فتوا ته ضرورت نه لري. حرام په قرآن کې معلوم دي او حلال په قرآن کې او په دین کې معلوم دي. انتحاري حملې حرام دي او دې ته هیڅوک هم دي تحلیل یا دي حلال ویلو جواز نه شي ورکولی. هر البته په روغو موضوعاتو باندې بحث کوي چې انسان دغو انتحاري حملو ته مجبوروي چې انتحاري حملې وکړي، آیا دغه موضوعات له شرعي لحاظ نه دي
د جاکرتا دا کانفرنس په داسې حال کې جوړیږي چې ټاکل شوې د افغانستان په اړه یوه بله نړیواله غونډه د همدې مارچ میاشتې په وروستیو کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې جوړه شي. د دې کانفرنس په درشل کې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال تهمینه جنجوان نن د یوې اونۍ په مخه واشنگټن ته ځي او د سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره به لیدنې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي د جرمني خبري اژانس ته ویلي برمن جنجوان به د تاشکند له غونډې مخکې امریکایي چارواکو ته ووایي چې پاکستان د افغانستان په اړه څه کولی شي او څه نشي کولی.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوښتل ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12.5 منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په رسنیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي نوې پالیسي اعلان کړه. د دغه کمیټې چارواکو د سې شمې پر ورځ په کابل کې یوې غونډې ته وویل یا د پالیسي د بیلابیلو اورګانو د څېړنو په اساس جوړه شوې. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت له یادې پالیسۍ د هرکلي ترڅنګ د عملي کېدو په برخه کې د همکارۍ ژمنه هم وکړه. ناجي صافی په دې اړه باندې یو رپورټ جوړ کړی.
د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه په رسنیو کې د جنسي ځورونې د مخنیوي لپاره دغه پالیسي ګټوره بولی او وایي د دې په عملي کېدو سره به په رسنیو کې د جنسي ځورونې ستونزه تر ډیره هواره شي. د دغه کمیټې حقوقي سلاکار عینالدین بهادوري د سې شنبې په ورځ په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل
این پالیسی الزامی میسازه تمامی افرادی که در چارچوب قرارداد کار بکنند.
دغه پالیسی در رسنیو مشران، مدیران او در رسنیو امتیاز اخیستون کی اړباسی چې د جنسی زورونه د مخنیوي لپاره باید جدی تدابیر ونیسی.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې دغه پالیسی د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت او نورو اړوندو ادارو ته وسپارله سو عملی بڼه خپل کړي. د ځینو کورنیو او نړیوالو ادارو د سیړنو لمخې دا مهال په افغانستان کې له 50 سلنې څخه ډېری افغان خبریالانی له جنسي زورونې څخه سره ټکوي. د کار په چاپیریال کې جنسي زورونې په رسنیو کې د ښځو او نجونو د کار څخه د کورنیو او خپلوانو نارضایتي او د معاش لږوالی په افغانستان کې د ښځینه خبریالانو له اساسي ستونزو شمیرل کیږي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم په رسنیو کې د جنسي زورونې د مخنیوي دغه نوې پالیسي ګټوره وبلله او ترې هرکلی وکړ. دغه وزارت نشراتو د برخی مرستیال سید آقا فاضل سنچارکی په همدې مناسبت جوړ شوی غونډې ته ویل چې د دغه پالیسۍ په عملي کېدو سره به جدي ګامونه واخیستل شي.
دغه پالیسی چې جوړه شوې ده موږ ترې هرکلی کوو. ډیره مهمه پالیسی ده او موږ به د پالیسۍ په عملي کېدو او اړوندو ادارو ته په لیږلو کې جدي ګامونه واخلو.
په همدې حال کې بیا یو شمیر خبریالان په رسنیو کې د زورونو د موجودیت یو لوی لامل د قربانیانو چوپتیا ګڼي. دوی هم درنګ لاړوندو ادارو غواړي چې د جنسي زورونې د مخنیوي د پالیسی عملی او ترې سرنه وکړي.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بشی تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2289 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه
په بلخ کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي په شمال او شمال ختیځ زون کې د موجوده ناامنۍ له امله 4000 کورنۍ د ولایت ته بې ځایه شوي. د بلخ د کډوالو مشر عبدالصبر قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل اکثر دا بې ځایه شوي دي جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو ته مربوط کیږي. په عین وخت کې بلخ کې بې ځایه شوي کسان د سرپناه له نشتون او د مرستو له نه ترلاسه کېدو شکایت کوي. مجیب الرحمن حبیبزی په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
په بلخ ولایت کې د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلان وایي چې شمال او شمال ختیځ کې د موجوده ناامنۍ له امله څه باندې 4000 کورنۍ بلخ ولایت ته بې ځایه شوې دي. په بلخ کې د مهاجرینو ریاست مشر عبدالصبور قادری ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ولایت ته د بې ځایه شوې ګڼ شمېر کورنۍ تر خیمو لاندې او یا هم پرته له سرپناه د ژوند شپې او ورځې سبا کوي. ښاغلی قادری وویل چې شمال کې د داخلي بې ځایه شوې لوړ عمر جوزجان، فاریاب او سرپل ولایتونو ته مربوط کیږي. هغه یې پاړه وویل
جریان امسال ما گیر شده داشتیم از ولایت فاریاب، سرپل و جوزجان که نامی ها بیشتر بود در بعد ولسوالیشان 4000 فامیل سر نامی ها بیجا شده. مطمئن با شما از ولایت شمال و با یک تعداد کمی از شمال شهر در ولایت بلخ جابجا شده.
د بلخ د کډوالو چارو ریاست وایي چې د ولایت کې د نامنۍ له امله میشت بې ځایه شوي کورنۍ په خپلو سیمو کې د امنیت تر تامینېدو وروسته خپلو ولایتونو ته ځي. د بلخ د مهاجرینو مشر عبدالصبور قادری وایي چې په بې ځایه شویو کورنیو کې داسې کسان هم موجود دي چې په خپلو اصلي سیمو کې یې د متداومې نامنۍ له امله پرېکړې کړې چې په دوامداره توګه بلخ کې میشت شي. په سرپل کې د نامنۍ له امله بلخ ته یو بې ځایه شوی کس هجرت یې پاړه وایي. جبار د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی دی چې د نامنۍ له امله د بلخ یکه توت سیمې ته بې ځایه شوی. له ورته ستونزې سر ټکوي او وایي چې د نامنۍ له امله د یوه بې ځایه شوي په توګه ورته هیڅ ډول مرسته نه ده ترسره شوې. سره له دې چې د نامنۍ له امله بې ځایه شوي کډوال په بلخ ولایت کې د دولتي مسؤولو ادارو لخوا د مرستو د نه ترلاسه کولو څخه شکایت لري، خو د بخت د کډوالو اداره وایي چې هڅه کوي یادو کورنۍ ته د دایمي سرپناه د لرلو زمینه مساعده کړي. مجیب الرحمن حبیب زی، ازادي راډیو، مزار شریف.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12:00 منځنۍ چپه او 13:15 باندې اوري. د کندهار د ارغنداب د سیند دواړو غاړو ته د 22 میلیونو ډالرو په ارزښت د استنادي دیوال د جوړېدو چارې بشپړې شوې او پرون ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د کلیو او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د دې دیوال د پرانیستې په هدف کندهار ته تللی وو وایي د دې دیوال په جوړېدو سره 2800 جریبه ځمکه د سیلابونو له ګواښ څخه وژغورل شوه. په ورته وخت کې د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي پر ارغنداب سیند د پاتې استنادي دیوال د بشپړېدو غوښتنه کوي. په دې اړه صادق رښتینی له کندهار یو رپورټ را لېږلی.
د دغه استنادي دیوال کار چې د ارغنداب د سیند پر غاړه درې کاله مخکې پیل شوی وو د سې شنبې په ورځ ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د کلو او پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی چې د دې دیوال د پرانستنې لپاره کندهار ته راغلی وو وایي دغه دیوال 1.5 کیلومتر اوږدوالی لري چې د 2.3 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د کلو پراختیا وزارت له بودیجې څخه جوړ شو. تر څو د دغه سیند دواړو غاړو ته پرته 2800 جریبه حاصلخیزه ځمکه د سیلابونو له ګواښ څخه وژغورل شي.
چې پانګه هم د ملي بودیجې څخه ورته مهیا شوې وه تقریبا 22 میلیون او 3 لک ډالر په دې باندې مصرف او په درې کالو دا پروژه بشپړه شوه. خو ارزښت په څه کې ده؟ ارزښت په دې کې ده چې د دغه پروژې په تکمیل سره مونږ وکولای شو چې 2800 جریب ازمکه د سیلاب څخه په امن او بل ارزښت ده ده د دغه پروژې بشپړېدو سره مونږ وکولای شو چې تقریبا 2200 جریب ازمکه هر کلی ته برابر
د کلو پراختیا وزیر وویل چې په 1400 کال کې د کندهار لپاره د دې وزارت لخوا د 1.5 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت یو شمیر نورې پروژې هم تطبیق شوي او په راتلونکي 1400 کال کې به د 45 میلیون ډالرو په ارزښت د کندهار په یو شمیر ولسوالیو کې بېلابېلې پروژې تطبیق شي چې په کرنیزې برخه کې به د پام وړ بدلون رامنځته کړي. د کندهار والي تورن جنرال زلمي وسا د ارغنداو پر سیند د استنادي دیوال جوړېدل اړین ګام وباله چې په وینا د بودیجې د پیدا کېدو وروسته به د دغه استنادي دیوال پاته برخه هم بشپړه شي.
هغه وختو کې چې په سیلابونه راغلل زموږ استاسې بزګران او د ځمکې خاوندان به په مختلفو ستونزو اخته کوله او ځمکې بې وړلې ولې په فضل د خدای دی چې اوس دغه پروژه چې 2.5 میلیونه ډالر بودیجه وه هغه پر دغه باندې مصرف شوې ده او انشاءالله امیدوار یو چې د امکاناتو په پیدا کېدو سره به دا استنادي دیوالونه دواړو خواو ته نور هم وغځول شي.
په ورته وخت کې د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي پر ارغنداب سیند د استنادي دیوال جوړېدو ته خوشاله دي او وایي چې پاتې استنادي دیوال هم بشپړ شي. حاجي محمد او عبدالله جان د دې ولسوالۍ اوسیدونکي دي.
هغه اوبه چې اوس پر هغه خوا ورسي د پخوا ډېر خرابې رسي دا اوبه سره کنټرول شولې دا منځونه کنټرول شوله هغه پاته پاته چې ولاړې سي نو چې تاوان یې ورسوي د ارغنداو پر دوه ډوله ویشه شوی دي. اوس هغه خواته کار نه دی شوی دې خواته شوی دي او موږ ډېر ارزیب کړي دي د وزیر صاحب پر رسېدلي دي پر دغه باندې د دې کار وسي چې ارغنداو ټوله یو ارغنداو سي
چې هغه ځای جوړ شوی دي خدای دې خیر وکړي په دغه نه بچې راوستي دا د یو زمیندار مثال مده تر او بل قدر نور به سي جوړ سي نو دغه نه لښتن د ارغنداو شو بر
د ارغنداب سین چې په شمالي ولسوالۍ شولي کوټ کې د داخلي د بند څخه سرچینه اخلي جنوب لویدیځ لور ته غځېدلې چې د ارغنداب ولسوالۍ 280 کیلومتره مساحت تشکیلوي او په پای کې هلمند ته تر رسېدو وروسته د دغه ولایت لوی سیند ته ورګډېږي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي رادیو ته غواګس د ازادي رادیو پښتو فیسبوک هم مهروي facebook.com/azadiradio ادرس ته خبرونه او راپورونه هلتم لوستل شي. په سوریه کې د روسیې د یو ترانسپورتي الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 2900 تر رسیدلې ده. د پوځي الوتکې تیر ورځ نا وخت د حمیمیم پوځي هوائي اډې ته نږدې ولويده. د روسیې د دفاع وزارت وایي داسې نښې نښانې نشته چې ګوندې د الوتکې د برید په نتیجه کې نسکوره شوې وي. په اړه تفصیل اجمل اندوړند
د روسیې د دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د لویدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر 90 ته رسیدلی. دا پوځي الوتکه د سې شنبې په ورځ د حمیمیم پوځي اډې ته نږدې ولوېده. د روسیې د دفاع وزارت پرون ماښام وویل د لومړنیو معلوماتو له مخې د الوتکې 3 سپرلۍ او 6 تنه عمله هغه مهال ووژل شول چې د ان 6 ډوله پوځي ترانسپورتي الوتکې د لازقیه په ساحلي ښار کې د روسیې په پوځي اډه کې د ښکته کېدو پر مهال سقوط وکړ. د الوتکې ټول سپاره روسان خودل شوي. د روسیې پوځ تر دې مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 2 تنه اعلان کړی و. د روسیې د دفاع وزارت همدارنګه ویلي ډیر ګمان کېږي چې د الوتکه به د تخنیکي ستونزو له کبله لویدلې وي او داسې کومه نښانه نشته چې ګوندې کوم برید به د دې الوتکې د نسکورېدو سبب شوی وي. روسي رسنیو د چارواکو له خولې خبر ورکړی چې وایي د پیښې په سیمه کې د هیڅ ډول برید رپورټ نه دی ورکړل شوی. د روسیې د څېړنو کمیټې ویلي په دې اړه څېړنې پیل کړي چې آیا د پوځي الوتکې د خوندیتوب له مقرراتو سره سم فعالیت کاوه او کنه. روسیه د سوریه په وکلنه کورنۍ جګړه کې د بشر الاسد رژیم لاټړ کوي. مسکو په 2015 میلادي کال کې په سوریه کې هوایي کمپاین پایل کړ او توانې د چپدې هواد کې د جګړې مسیر د بشر الاسد د رژیم په ګټه بدل کړ. تر اوسه پورې په سوریه کې تر سلويختو زیات روسی پوځیان وژل شوی. همدارنګه ویل شوی چې روسیه د سوریه په جګړه کې تر دې مهاله 9 پوځي الوتکې له لاسه ورکړي. تیر مېش د روسیې 125 ډول الوتکې د ادلب خارکې نسکوره شو چې ګومان کېږي لوګي څخه په وشتل کېدون ښارونو کې راکټ نسکوره شوې ده. د روسیې د دفاع وزارت ویلي د دې الوتکې پیلوټ د دې لپاره چې د دښمن په لاس ورنشي ځان په یو لاسي بم وشلې. په سوریه کې د روسیې پر پوځي هوایي اډه او د دې هیواد په شمال کې پر یوې سمندري اډې په وروستیو کې بریدونه زیات شوي دي. د روسیې دوه پوځیان د تیر کال په دسمبر میاشت کې د همیمیم پر پوځي اډه د یاخیانو د توغندیو په برید کې ووشل شول. کرملن وایي په دې برید کې د روسیې الوتکو ته زیان نه دی رسیدلی، خو یوې روسۍ ورځپاڼې رپورټ ورکړی چې په همیمیم کې و روسۍ الوتکې ویجاړې شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم مرالی بشیر د افغانستان په اړه د غربي مطبوعاتو تبصرې وایي.
وال سټریټ ژورنال د افغانستان په اړه یو مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی امریکا وایي طالبان باید له کابل سره خبرې وکړي نه له واشنگتن سره. د امریکا په کورنیو چارو وزارت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا په برخه کې مرستیال الیس ویلز له قوله لیکل شوی چې امریکا نسی کولای د افغانستان د حکومت او خلکو ځای ونیسي. افغان ولسمشر تیره اونۍ طالبانو ته د قید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. د ویل چې د سولې لپاره به یو چوکاټ جوړ سي او ربان پوسی او طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه پیژندل سي. تر اوسه طالبانو د سولې دغه وړاندیز ته جواب نه دی ویلي. د وال سټریټ ژورنال په مقاله کې راغلی چې طالبانو ته د ولسمشر غنی د سولې وړاندیز په کابل کې تر خونړیو حملو وروسته دی. طالبانو په دوه حملو کې د لږ تر لږه دوه حملو مسؤلیت ومانه چې پکې سل کسان وژل شول. جکارتا ګلوب آنلاین ورځپاڼې په انډونیزیا کې د افغان او پاکستاني دینی عالمانو د غونډې په اړه لیکلي دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان او پاکستاني دینی عالمان به د رواني میاشتې له 15 څخه تر 19 نیټې پورې په انډونیزیا کې د سولې په کنفرانس کې ګډون وکړي. راپور وایي چې د کنفرانس نیټه شایي تغییر وکړي ځکه تنظیمونکي پر دې غور کوي چې د طالبانو استازي هم ور وغوښتل سي او د میلمنو فهرست تر اوسه نه دی بشپړ سوی. مقاله لیکي چې دا کنفرانس د انډونیزیا د حکومت پر غوښتنه جوړیږي او هدف یې د افغانستان جګړې ته حل راستل دی. تیره اونۍ د انډونیزیا مرستیال ولسمشر یوسف کلا او د بهرنیو چارو وزیر ریتنو مارسودی کابل ته سفر وکړ. مقاله همداراز د دولتي خبري اژانس انتارا د راپور له مخې لیکي چې انډونیزیا ځکه د منځګړي په توګه انتخاب شوی دی چې افغانستان باور لري دا هیواد بې پرې دی. شپیګل آنلاین په جرمنی کې د کوچنی عمر پناغښتونکو په اړه مقاله خپره کړې ده. د خبرونې د اتو افغان کوچنیانو په اړه لیکلي چې جرمنی ته یوازې تللی دي او د هغوی د ورځني ژوند په اړه یې اوږد راپور جوړ کړی دی. خبرونې له دغو څخه د دوو په اړه چې نومونه یې اشرف او عبدالله دي لیکلي دي. مقاله لیکي چې عبدالله ډیر اپلتی وایي او اشرف غواړي د کوچنیانو ډاکټر سي. په مقاله کې راغلی چې اشرف او عبدالله د پناغښتنې درخواستونه ورکړي او نتیجې ته سترګې په لاره دي. په وروستیو کلونو کې زرګونو د کوچني عمر پناغښتونکي جرمني ته تللي دي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیست. اوس هم اسمت سروان یو جالب مطلب وایي.
د بایو کاربون انجینیرینګ په نوم د یوې کمپنۍ په ابتکار به په نړۍ کې د میلیاردونو ونو د ایښودلو امکان برابر شي. دا کمپنۍ وایي بی پیلوټ الوتکې یا درون په یوه ورځ 15,000 او په کال کې 1,000,000,000 ونې ایښودلی شي. هر کال 15,000,000,000 ونې وهل کیږي. بایو کاربون انجینیرینګ کمپنۍ د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د مځکې په هغو برخو کې چې ځنګلونو ته اړتیا لري 3D سروې وکړه. دا الوتکې په قوت د ونو تخم شیندي چې په خاوره کې نه نوزي. د بایو کاربون انجینیرینګ کمپنۍ څېړنو وښودله چې له درون څخه لاندې شیندل شوی تخم هماغسې نتیجه ورکوي چې انسان یې په لاس شتي. په دې توپیر چې بی پیلوټې الوتکې دا کار دومره چټکی او په پراخه پیمانه کوي چې انسانان یې نشي کولی. دغو الوتکو په یوه ورځ د 15,000 ونو تخمونه کیښودل. د نړۍ اکثره ځنګلونه د دې لپاره وهل کیږي چې پر ځای په مځکه کې کښت وشي، یا یې له لرګیو څخه چارتراش جوړ شي او یا هم کورونه پکې جوړ شي. د ونو یا ځنګلونو د وهلو له کبله اقلیمي تغییر چټک کیږي، د میلیونونو ژوو د استوګنې ځایونه له منځه ځي او نسلې د تل لپاره محوه کیږي.
ازادي راډیو ته غواګیست. په غزنی کې له 15 ورځو راهیسې د ځینو عامو خلکو اعتراض دوام لري. د غزنی د قرهباغ د اوسیدونکو د کابل کندهار لوی لار هم تړلې ده. وایي چې د یوې کورنۍ د غړیو د وژونکو تر سزا ورکولو پورې به خپل اعتراض ته دوام ورکوي. دوی وایي چې په غزنی کې په قرهباغ کې یوې کورنۍ ځینې غړي په مرموز ډول وژل شوې دي. د ازادي راډیو له خبريال شریف الله شرافت سره مخکې خبري وکړي. هغه د غزنی لوالي ښاغلي کریم متین سره هم د همدغه پنځمې ورځې د اعتراض په اړه باندې خبرې کړي، او لومړی د ښاغلي کریم متین د خبرو د جزئیاتو په اړه موږ خبروي.
ګوراندې چې له متین صاحب سره ما خبرې وکړې، د ویل چې لا هم پر لټکوونکو یا دغه لارین کوونکو د کابل کندهار ترمنځ لوی لاره د ترافیکو پر مخ تړلې ده، او دغه راز د ولایت مقام مخې ته د تحسن خیمه وهلې دي. دغه لا هم د لارین کوونکو اعتراض نن پنځم ورځ هم ادامه لري.
مخکې رپورټونه نشر شوي وغت څنګه وغت صحیح نه دي، سم نه دي چې ګواکې دوی یعنی اعتراض کوونکي اوس آرامه شوي دي او څه لپاره که څنګه؟
نه دا نادرست دي، ځکه دا وړاندې ما خپله د ښاغلي متین سره خبرې وکړلې، د ویل چې زموږ سره لا تر اوسه هم دغه لارین کوونکي کانې شوي نه دي، او زموږ دغه غوښتنې چې کوم لکه مرکزه کابل څخه کوم احاط راغلی و د دې سره په خیمه کې کوم تړون لاسلیک کړی چې موږ به د درې ورځو لپاره دغه د کابل کندهار ترمنځ کومه لویه لاره چې دغه به خلاصو، خو لا هم دغه پرلتکوونکي یا لارین کوونکي ولکانې شوي نه دي، او دوی غواړي چې وای یا موږ ته به خپل هغه قاتلین راکول کېږي او موږ ته به خپل هغه موږ غوښتنې پوره کېږي.
په غزنی کې په خرابخ کې څه پېښه شوې وه؟ لطفا لنډ راته ووایه، کېدای شي اورېدونکي ځینې نوي خبر.
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې تقریبا پنځه ورځې وړاندې د دغه ولایت د دغه ولسوالۍ په شیرآباد سیمه کې د یوې کورنۍ غړي چې د شپې لخوا د محمد ابراهیم په نامه باندې ناپېژاند وسلوالو په مرموز ډول درې غړي وژلي، او دغه راز یوه ښځه یې ټپي کړې وه، او د دغې کورنۍ دوه تنه یې ژوندي له ځانه سره وړي وه.
ازادي راډیو ته وخت په افغانستان کې اته نیمې بجې دي. ورځو لنډو خبرونو ته په اندونیزیا کې د افغانستان د جګړې په اړه یو کانفرنس جوړیږي. د افغانستان عدلیه وزارت وی په دغه کانفرنس کې به د افغانستان د روانې جګړې په اړه باندې له دینی لحاظه بحث وشي. اندونیزیا هیله ښودلې چې په دغه کانفرنس کې د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمان یو فتوا هم ورکړي. افغان چارواکي وایي د فاریاب ولایت په شیرین تګاب ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د نومول شوي والي په شمول دولس وسلوال وژلي دي. سبا د افغانستان او هانګ کانګ د کرکټ ملي ټیمونه لوبه کوي. دا به د 2019 کال د نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې د افغانستان لپاره دریمه لوبه وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د غیر اټومي کولو په هڅو کې د ممکن پرمختګ خبره کړې ده. د امریکا یو لوړپوړې استخباراتي چارواکی وایي روسیا غواړي د امریکا د کانګرس پراتلونکو انتخاباتو کې مداخله وکړي، خو ویل چارواکي ډاډمن نه دي چې دقیقا څه ډول مداخله او څه وخت. د روسیې دفاع وزارت وایي په سوریه کې د یوې روسۍ الوتکې د لویدو د پیښې د قربانیانو شمیر 9 تنو ته رسیدلی دی. ترنو اوریدونکو د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب سایټ www.azadiradio.com او پښتو فیسبوک باندې facebook.com/azadiradio کې لوستلی شئ. په اسلام آباد کې د امریکا د نفوذ له کمزوري کېدو سره د پاکستان پخوانی رقیبه روسیا هلته د خپلو پوځي، ډیپلوماتیکو او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره هڅې کوي. په پاکستان کې د روسیې د نفوذ پراختیا په سیمه کې تاریخي مشارکتونه پای ته رسولی او د مسکو د طبیعي ګاز د خرڅلاو لپاره نوی او لوی مارکیټ پیدا کولی شي. رویټرز خبري اژانس په پاکستان کې د روسیې د اقتصادي او سیاسي نفوذ د پراختیا په اړه یو تفصیلي رپورټ خپر کړی چې جزئیات فرشته جلالزی په دغه رپورټ کې اوروي، چې ورسره به د همدغه پروګرام خبري برخه هم پای ته رسیږي. ورسته د ازادي اوریدونکو اونیزه خبرونه مه هیروي.
روسیه په داسې وخت کې له پاکستان سره د خپلو سیاسي او اقتصادي اړیکو پراختیا ته زور ورکړی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تاریخي شراکت د افغانستان د جګړې له امله د کمزوري کېدو په حال کې دی. سره له دې چې په پاکستان کې د مسکو د نفوذ هڅې نوې دي، او هغه خلا چې د واشنگټن او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د ترنګلتیا له امله رامنځته شوې تر ډېره حده چین ډکه کړې ده، د انرژي مارکیټ او له پاکستان سره د روسیې د پوځي همکاریو ژمنې د دواړو ترمنځ د اړیکو غوړېدو ته زمینه زیاته کړې ده. د پاکستان دفاع وزیر خورم دستګیر خان رویټرز خبري اژانس ته ویلي دا یو نوی پیل دی، دواړه هیوادونه باید تیر هیر کړي او د راتلونکي لپاره دروازې پرانیزي. د رویټرز په حواله د پاکستان او روسیې خارجي روابط تر اوسه پر افغانستان متمرکز وو. روسیې له وسلوالو طالبانو سره چې له پاکستان سره تاریخي اړیکې لري ارتباط جوړ کړی دی. مسکو ادعا کوي چې په افغانستان کې د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي. د رویټرز په حواله روسیه او پاکستان دواړه یوه مشترکه ویره لري، او هغه په سیمه کې د داعش فعالیت دی. د داعش ډلې په وروستیو کلونو کې په پاکستان کې سترې حملې کړې دي. د بیلګې په ډول د 2018 میلادي کال د دسمبر په میاشت کې داعش په کوټه کې د مسیحیانو پر یوه کلیسا باندې د حملې مسؤلیت واخیست چې ګڼ شمېر کسان پکې ووژل او زخمیان شول. د پاکستان صدر اعظم شاهد خاقان عباسی ویلي چې روسیا او پاکستان په ډیپلوماټیکه کچه ډېری ګډې مسئلې لري او د دواړو هیوادونو اړیکې په راتلونکي وخت کې د لا زیاتې پراختیا ځای لري. پاکستان او روسیا له 2018 میلادي کال راهیسې ګډ پوځي تمرینونه کوي چې پر دوام یې موافقه سوې ده. روسیې 4 هلیکوپټر پر پاکستان خرڅ کړل او پاکستان خپلو GF-15 جنګي الوتکو ته ماشینونه له روسیې واخیستل. د پاکستان یو پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکو ایاز وزیر مشال رادیو ته وویل چې د پاکستان په پوځي تمرینونو کې د روسیې ګډون او پاکستان ته د روسی پوځیانو سفرونه څرګندوي چې هغه هیواد غواړي د پاکستان سره د اړیکو د پراختیا لپاره په سیمه کې مهم رول ولوبوي.
دا خو ابویسلی انډیکیټ کوي چې تعلقات په ښه طرف روان دي دواړو په مابین کې. ما خیال دے پاکستان مجبور شوے دے چی پالیسی شفت سوچو کی زکر چی امریکی پخپلا پاکستان تقریباً اگنور کوی لگیا دے ہندوستان سره تعلقات پا پاکستان ڈیر نجدیش وال باہر خبر آگا چی امریکال تا مخاڑای نا پاکستان با دوستا مخاڑای چین سره خمکین زمین تعلقات خو گوادر دا ڈیولپمنٹ دا ہر چی کی گی نخکاری خود دست چی با دی ریجن کے نوی الائنس جوڑی بلکہ جوڑ شوی دی.
خود پاکستان او روسی ترمنز داری کو پراختیا تا ہند پا دقت او شک گوری. پا نوی دیلی که دا افغانستان او پاکستان دا چارو دا سارنی دا مرکز غری سوشانت سرین رویترز خبری آژانس تا ویدی چی که چیری روسیا پلوڑا او دپلوماتیک کچا دا پاکستان لاتر پیل کری ہند تا با سنزمنوی. خود پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه محمد آصف رویټرز ته په مرکه کې ویلي چې هیواد یې په وروستیو اویا کلونو کې دا تاریخي تیروتنه کړې چې سل په سلو کې پر غرب تکیه کړې وه او اوس غواړي چې د چین، روسیې او ترکیې په څیر هیوادونو سره مشارکت جوړ کړي. آصف ویلي موږ غواړو چې هغه تعادل په خپل بهرني سیاست کې رامنځته کړو چې په وروستیو اویا کلونو کې په پام کې نه دی نیول شوی. موږ له غرب سره اړیکې پرې کول نه غواړو خو د اعتدال غوښتنه لرو او غواړو چې له خپلو سیمه ییزو ملګرو سره نږدې سو. لا واشنگتن سره د پاکستان په اړیکو کې جنجال هغه هیواد چین ته ورنږدې کړی دی. چین هغه هیواد دی چې په پاکستان کې $8 میلیارد پر پراختیایي پروژو پانګونه کړې ده. خو د څارونکو په باور د پاکستان حکومت پوهیږي چې په خپل بهرني سیاست کې تر اندازې زیات پر پیکینګ متکی دی. رویټرز خبري اژانس وایي د روسیې د بهرنیو چارو وزارت له پاکستان سره د اړیکو د نږدې کېدو په اړه تبصره نه ده کړې. خو د پاکستان د انرژۍ د سکتور د چارواکو په وینا رویټرز لیکلي چې د روسیې او پاکستان حکومتونه د انرژۍ په برخه کې د تقریبا $10 میلیارد په ارزښت پر پروژو بحثونه کوي. د روسیې حکومت تیره میاشت په پېښور کې خپله اعزازي قونسلګري پرانیستله. د فبروري د میاشتې په 28مه نیټه په پېښور کې د روسیې د اعزازي قونسلګري تر پرانیستل کېدو وروسته اعزازي قونسل محمد ارسلا خان مشال راډیو ته وویل چې خیبر پښتونخوا منځنۍ اسیا ته د دروازې په څیر موقعیت لري او روسیه غواړي چې له دې ځایه په خیبر پښتونخوا کې د روسي او پاکستاني سوداګرو ترمنځ ارتباط ټینګ کړي. هغه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو پرته د روسیې له پوهنتونونو سره د تحصیلي بورسونو د تبادلې او د تحقیقاتي پروژو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ په اکاډمیک کچه د همکاریو یادونه وکړه.
زمونږ ملکونو مینځ کې چې کوم ټریډ دی هغه ډېر زیات کم دی، نو هغې کې انهانسمنټ ډېر لوی زیات دی. نور چې کوم بزنس ریلیټډ خلک دي نو سینس اټس ا ویری نیو اپوینټمنټ نو موږ ورو ورو دې کې دننه لکه جوړو چې کامرس او ٹریڈ خپل کنیکشنز اور دی مین د غداري چې کوم مست رشین نېشنلز کې دلته وی یا کا رشین انویسټمنټ پاکستان ته راځي اور رشین نېشنلز راځي زمون کوارډینیشن دی ډیفرنٹ آرمز اف گورنمنت اور دی ایمبیسی.
د روسیې ستر شرکتونه په خیبر پښتونخوا کې د تیلو د تصفیه او د برق د تولید د ستر مرکزونو په جوړولو غور کوي. خو پاکستان داسې هیواد دی چې د نړۍ په کچه د مایع غاز د مصرف لوی مارکیټ بلل کیږي او د مایع غاز د مصرف لپاره تقاضا هم هلته د زیاتېدو په حال کې ده. روسیې او پاکستان په اکتوبر کې د غاز په ارتباط یو موافقه لاسلیک کړه چې پر اساس به یې د روسیې د غاز دولتي شرکت غاز پروم ته زمینه برابره شي چې پاکستان ته د مایع غاز پر صادراتو خبرې پیل کړي. په دې اړه مذاکرې به په دریو میاشتو کې یوې پایلې ته ورسېږي او د پاکستان چارواکو ویلي چې روسیه د داوطلبانو په سر کې ده. د پاکستان د انرژي د برخې یو لوړ رتبه چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز ته ویلي چې دا شایي د 15 کلونو په موده کې د $9 میلیارد په ارزښت معامله وي. پاکستانی چارواکي هم داراز ډاډ څرګندوي چې روسیه به د ګاز یو پایپ لاین یا نلیکه چې شایي 1000 کیلومتره به اوږده وي له لاهور تر کراچۍ جوړه کړي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو زما سلامونه او نیکی هلی ومني. ستاسو د سوکالی په هیله ورزو راغلو پیغامونه تمو د دې لپاره چې دا اونۍ هم ستاسو ډیر پیغامونه را رسیدلي او له خبرېدو پاتې نسي، نو غواړم دغه پیغامونه به له تبصرې خبر کړم. لومړی د هغو دوستانو پیغامونه چې د سولې خبرو په اړه خپل نظر زموږ سره شریک کړي دي او بیا به نورو ستونزو ته ورسو. البته دا یادونه کوم مخکې تر مخکې چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. ورته د سولې خبر پاړه استاسو نظرونه ته.
السلام علیکم، شاهدم زابل څخه د افغان په صفت د سولې په دومره چې د جګړې دواړه غاړې باید د سولې تعریف په عمیق او دقیق منظر مطالعه کړي، ځکه چې که دا چې ونه شي نو سولح به سل په سله کې ممکنه نه وي. او بل دا چې که حکومت سولح غواړي نو باید د مقابل لوري موقف او غوښتنو ته د امکان تر حده درناوی او احترام ولري، نو دا چې د قوت او ضعف خبره وشي.
الو السلام علیکم، زه د فاریاب د ولایت د ولسوالۍ شهرستي سره په تماس کې یم. دغه د اشرف غني صاحب څخه تشکر کوم. دا خبره د ولې وختونه کوله اصلا د طالبان ملامت او ملامت خو نو دی کېږي چې دا یو دغه نوې خبرې دا باید وختي کړې وای. دا نوې خبرې د اوس وکړې طالبان خپل په سوی په مذاکره خپل په مابینو کې سره اخته دي. انشاءالله سوله به راتلونکي حتما سوله کېږي او طالبان ته په دې مابین کې دا خبرې خو د کرن صاحب وخت هم کړې وې د بندیانو د ازادۍ وو د سیاسي د ګوند دا خبرې زیاتې وخت هم کړې وې. بس نو بله دوی ته شی نه دی پاته، باید ژر تر ژره د خوار ولس د دې غم او د دې کشت او د دې جنګ او د دې بلبختۍ څخه ژر ژر بس خلاص کړي. بله هېڅ دلیل په دې کې نه دی پاته. خارجیان خو هغه خارجیان دي چې دوی اوس د خپل وجود نه پاتېږي. نن چې دوی عربي کشورو ته پناه ور ورېده لکه قطر او نور نور شی دنیا خپل قطر کې دغه څه امریکایان شته، په کوویت کې شته، په خپله سعودي کې تر نه پورې امریکایان وو. امریکایان نن د اسلام او شاته به هر ځای د اسلامي کشورو او شاته خپ دي. نن ګوره پاکستان تر شا امریکا ولاړ دی، د ایران تر شا شوروي ولاړ دی، دغه طالبان تر شا چې د شوروي سره جنګېده امریکا نه وه ولاړ، نن یې تر شا شوروویان نه دي ولاړ، روسیا نه ده ولاړ. خپله دا خبرې خو راځي، دا خو د دنیا کارونه دي. راځي یو د بل فایده خلک سره ویني که اسلام کافر دی کافر په ملک کې، و اسلام ته مزدوري هم روا ده. دا خبرې خو راځي، نو بیا باید د دغه خوار ملت غم دوی وکړي چې دا خلک ګرد کړېدلي در په در. زه د فروش رئیس اته واره د ځای بیا ځای څه وایم، په هر څه وایم، در په در څه وایم، د خدای ذات نه دی راته پاتې. نن و دغه ته احتیاج یم و دغه ته مجبور یم چې زه اوس یو خوا ته د مزدوري پسې نه سم تلی چې وایم بیا به ټخان چې جنګ به چې دا کوچنیان به څوک کش بالا و دغه د خوار ملت و غږ رخته غوږ ونیسي، خپل سوله وکړي، خپله کښېني د ورورولۍ په شکل. دا وطن ستاسو دی، د دې وطن د جنګ څخه ته یو ګل نه سي بودولی. د خدای په امان.
زه د لوګر ولایت نه تماس کیم. افغانستان د جمهور رئیس صاحب څخه حاصله کیږي کومه نوې ماده چې پاکستان سره د وښوده چې داسې یو نوی پروګرام به جوړ کړو د صلحې په باره کې تیر په ویره؟ دې دولت سره زمونږ په هیڅ وخت کې صلح او امن نه راځي. په کوم وخت کې چې د مونږ سره د صلحې خبرې کړي په افغانستان کې 200-300 نفره مونږ شهیدان ورکړي دي انتحاریانو د لاسه. وګوره د سرکانۍ ولسوالۍ ته څو پیرې زمونږ سره لاسلیک کړی ده او څومره توغندي پرې راواري، څومره مشکل ترې جوړېږي. خدای دې وکړي چې پاکستان کې موږ کومې نمائندګۍ دي، کوم سفارتونه دي، هغه هم پرې ووځي او چې په افغانستان کې دوی دي او دام ووځي او مکمله رابطه ورسره ختمه شي. د جمهور رئیس صاحب څخه زموږ دا دغه پیغام ده او دغه غوښتنه ده. والسلام.
مننه له وردګ نه مدر جون د پیغام سوتم چې که چېرته طالبان نو دا د افغاني خبرې رد کړي نو بیا خو مسؤلیت ولس ته، ولس باید بیا راټول شي او دوار جنبه تا یو سره سره کر خر وکوي او رسته دیگه نورته وی چه غرور تک پلیس او پرسته زیتیا بپڑا اومین یا پس دوله سمتون لگه سر مل برش بلا لیار خونشتا تا زیتی با دا خور دیگه چه ویلار دیست پاس دیدن من نکام
زه عبدالله بن سزا څخه خبره کوم. زه دا وایم چې رئیس جمهور د افغانستان رئیس جمهور په تمامه معنا خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړ. اوس چې نو طالبان هم خپل مسؤلیت د سولې پر برابر ادا کړي، د پردۍ په خوله کې نه کوي، خپل مشکل د حکومت سره حل کړي. وسلام.
ټولجان د فاریاب د ولایت د غورماشه ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. محترم محمد اشرف غنی بیرون د قید شهر شرط د سولې وړاندیز وکړل، طالبان ته نور شی نه دي پاتې چې شرط ورته کښېږدي. باید طالبان هم پوری هغه چې د دوی په لاس کښې دي مهاجرو ته اجازه ورکړي چې خپل ځای ته ولاړ شي، بیا کولی شي چې د نورو موضوعګانو په باب د افغانستان د دولت د امریکې سره مخ په مخه خپل موضوع سره حل و فصل کړي. اول شرط وربند وو او د مهاجرو ځای پر ځای کېدل دي.
السلام علیکم. محمد لا ده کندهار ولایت تمیون ده سالین خپل کې زه غواړم د سولې اړوند خپل پیغام پیښم. دا چې د سولې خبرې روانې مسمو محمد ترکمی دا خپل طرحه وړاندې کړې ده، مننه کوم ځینې او د ټولو هغو کسانو ورته ول طالبان نه دا غواړم چې نور افغانستان کښې جنګ ودروي. سوله امریکہ متحدہ ایالات میں مجاہد ہے کہ نور افغانستان پخل پیجی افغانان پخل دونی توانائی لری نور فلسواد دور اکوی و فلسواد جوڑ نور نے افغانان مداہی لے دی چاہی متحد سے فلسواد تسول راولی
آزادی او اوریدون کے پروگرام آپ رہی
دوستانو ستاسو نظرونه مو د سولې مذاکراتو په اړه واوریدل. یو ځل بیا یادونه کوم چې دا خبرونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. د ژمنې سرسم ستاسو نور پیغامونه هم راغلي دي چې په هغه کې مو د خپلو سیمو په اړه ټولنیزې ستونزې را سره شریکې کړې دي، په ګټه به یې واورو.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. محمد یوسف همت د کونړ ولایت د مروري ولسوالۍ څخه مې تاسو ته زحمت درکړی دی. غوښتنه مې دا د کونړ د ولایت د محترم والي صاحب څخه مې غوښتنه دا ده چې دوی په هر وخت کښې دغه د مرورې ولسوالۍ د لاوو ډاک ته چې کوم پولې خوستل شوی دی د تبلیغي مرکز سره نږدې، دغه پول په هر وخت کښې دوی بندوي. زمونږ غوښتنه دا ده چې عسکر د تلاشۍ دپاره دي، چا باندې شک را ځي باید تلاشي ترېنه واخلي او د ځای نه وروسته باید د خلکو ته اجازه ورکړي چې د پلت څخه استفاده وکړي، ځکه پول د استفادې دپاره دی نه د بندېدو دپاره. که کوم وخته د امنیت ملي مشکل وي، د ولایت مقام مشکل وي، نو هغه مشکل دې د عسکرو له طریقه حل کړي او خلکو ته دې اجازه ورکړي، تکلیف دې ورته نه پیدا کوي. مونږ له ډېره بښنه غواړو چې مونږ دا خبره کوو، ځکه چې مشکل لرو، ستونزه لرو. مونږ د مختلفو ساحو نه حرکت کړی چې لاړ شو او دغه پله له طریقه ولایت ته لاړ شو. چې لاړ شو عسکر وایي چې دا بند دی، نو دا مشکل زمونږ د هیله ده چې د ولایت مقام ته ورسوي. وسلام.
السلام علیکم. عبدالرازقم له زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ څخه دا هم غوښتنه ده. په شاجي ولسوالۍ کښې دا اوه کاله کېږي چې مشرګاتان پرا بندي، باید چې دا مشرګاتان خلاص شي. دا نوي نوروز نوې وعده کړې د والي صاحب سم، دا هیله ده چې باید خلاص شي خامخا.
السلام علیکم. ډاکټر عبدالرحمن شهید زاده د زابل ولایت خاکوان ولسوالۍ څخه درته دا مهم پیغام پرېږدمه. متاسفانه له بده مرغه په ګران هېواد کښې په بېلابېلو ولایتو او ولسوالیو کښې ډاکټر صاحبان که ډیپلوم والا دي که غیر ډیپلوم والا دي، ټول انټي بایوټکس ډېر بېدرېغه کاروي، ډېر بېدرېغه کاروي. هغه ناروغي کانتاني وي که غیر انتاني وي، حتی که عصبي منشا ولري که غیر عصبي منشا ولري، حتی که یو ډول وایروس وي او که پیراسایت وي، هغو دوی یوازې یو تر جنریشن فور جنریشن سالس کرن په جندل دي بس ورته ټول تاند ستنی وي او ټول زدا د عین ورکو ډیر ډیر ورخی دا روختل وزارت څخه نه وختنه جد نه وختنه ده چې باید زر تر زر په دې روان باندې اقدام وکي او د افغانستان وګړو ته عامه پوهه ورکړي تر وخت له ډاکټر ته وایي چې انټیبایوټیک ضرورت نشته چې ماته راکوي ډاکټران خو د خپل جیبونو ډکولو په خاطر او د خپل بچو ګټلو په خاطر باندې خپل دوايي فلورین ورته انسانانو هیڅ هم نه ترې دا پاینده کې مقاومت پیدا کوي او پاینده کې د ریزیسټنس کې بلې هدا غوښتنه مې دا ده چې د ازادي راډیو څخه چې دا پیغام دی شهکامه وزارت ته ورسي او شهکامه وزارت ته زمینه غوښتنه مې دا ده چې باید په دې اړوند باندې اقدام وکړي.
سلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت مرکز شهرانی خبره کوم چې دلته یو د سړک د خدا بازار موټران ټول بازار کې راتلو بیا بازار کې به تیرې دو بیا چې ورګون چاودنه وسه د غټ باردار موټران بند کړو اوس د خامل ار باندې افغان شاهي سړک ده هغه باندې موټران زی هلته په کمپاین باندې داسې کته کېږي په دامنځ کې دا چې پاخه سړک ټول 15 کیلومتره لار ده نو دا لار یعنی دومره خرابه ده چې هر ورځ دا غټ باردار موټران دا اوس بارانو کې چپۍ بندې دا کلي هم ورسره په تنګ دي مطلب دا لار هم ډېره خرابه کړې ده خلک هم یو بل خاطر نه تلای او بل دې سړک منظوریا دي کرځي په وخت کې لا منظوره شوی ده پلچکونه جوړ شوی دي وایي چې هیڅ توجه نه درته کړې اوس د خپل وایي چې د برمل خرانې چې تر ورګونه سړک خو واکه تر سړک پوسو خو دلته په مرکز کې 15 کیلومتره سړک ته دا نه پخی دا سي لته.
بلی السلام علیکم. نجیب الرحمن ما د ننګرهار ولایت د خیری ولسوالۍ د برکاش کوټه زما پیغام دی ولسمشر صاحب مو دا پیغام ته لرو چې زمونږ ټول ګلالي ځوانان چې هغه دولسم او د څوارلسم لوړ تعلیمونه کړي دي ټول به روزګار درږي او خلک ته کوو چې دې زمونږ دې تعلیم وخت ځوانانو ته کار په ادارو کې کارونه پیدا کړي او دغه به تعلیم ځوانان چې زمونږ په کلیو کې دي باید دې ته روجي منظور کړي چې دا ټول به کارونه وکړي او یو کارونه وکړي بس انده یې لږ جوړ شي ټول ځوانان بیکاره ګرځي له ولسمشر څخه هیله کوو چې دې ځوانانو ته زمونږ کار پیدا کړي. السلام علیکم.
هلو السلام علیکم. زه د فراده ولایت د بکوال ولسوالۍ د شغلا د کلي اوسېدونکی یم. زما د ملي اردو څخه دا شکایت چې مشکله پر لارې باندې کېږي زموږ ډېر زوري تلاشي کوي او پرناکه باندې مو وایي وټه کوي دا باید دولت دغه ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام.
السلام علیکم. زه د یو شهید پیلوټ پلار یم. دغه یو طیاره کې د زما زوی د طیارې قومندان و د انډوال اکبر خان نومېده د دې طیارې انجینر احمد شاه شیرزاد نومېده کروچی نادر و قوم ازبک و د نور پښتون د یو ازبک د مونږ ته اشرف غنی یو کور را کوم ورته متقده وزیرانو مخکې لوینه درې دی وزیرانو باندې هغه خپل اشرف غنی وینه درې متقده مونږ ته زړه کورونه راکړه لغه بیا ویل ترمیم وو درته دای کوای کو هغه مونږ کړه او ماشه ایج درکنه لري دا ټول دروغ وای غیر د رئیس صاحب جمهور نو تل نو ټول دروغ جن دي.
السلام علیکم. زه د لوګر ولایت د شارک مهاجر وزیر کلاس خاختاش سره په تماس کیم. زه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته ټول د سلامونه وړاندې کوم. په افغانستان کې صرف د ازادي راډیو وسیله دا چې په ازادانه شکل شکایتونه وړاندې کوي او د خلکو ستونزې اوري او چارواکو سره شریکوي. مون درې کال کې چې له پاکستان څخه راستانه شوی یو لاول خو مونږ ته مونږ کې نه راکړل چې ابتتال ده شوی اجازه نشته دی چې مونږ به کې راکړي نمرې مونږ پیسې داخل کړې او بانک مونږ کې امره په حد کې کړه چې نه امره کاواز ولا او چې کله اوس مونږ کار کوو مونږ ته حکومت راځي او مونږ غوړي واپس خوخی تا کوخی ولسوالۍ ته مونږ غوړي بیا مونږ لا اوس دې کرانه نو چې در کرا زړه خوشین کی مونږ درې سو روپۍ دی اړ کې واغه جاړې ممبر کسي مزدور را سره تللې دی هم روپۍ مرا باندې راشي 200 غټونو او دوله شپږ سو رانه لاړې دي بیا مونږ ته کومندان وای چې دې مکتوب نه دی هغه د نمرې باندې دي چې کله رئیس صاحب د مهاجرینو ته وایو هغه مکتوب نه راکړي هغه مونږ نه پیسې غواړي یا را ته وای چې موبایل لا ته واخلي یا وای چې دومره روپۍ معین صاحب غواړي کله مونږ کومه لار شو پاکستان د در بلار شو بل مل تلار شو
موږ ته خو نور لار نه راځي. زما له چارواکو نه وزیر صاحب نه او میاخیل صاحب نه دا غوښتنه ده چې زر تر زره دې مونږ په دې ستونزه باندې غور وکړي او دا موږ ته آزاد کړي او ولسمشر اشرف غني غواړي چې له پاکستان مادر راستانی کې خپل وطن ته چې دا ستونزې وویني چې په دې شاره کې دا ستونزې شته بیخي ولا کراسي.
بلے السلام علیکم. زه د هلمند ولایت نه خبرې کوم. دا ټلیفونان ډېره ستونزه ده. زه غواړم چې دا ژغ په چارواکو پسې ورسېږي دا ټلیفونان بشپړ کړي. السلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد اکرم د زابل ولایت شاتپاد ولسوالۍ د بوري په بند کې زموږ کورونه دي. کوچیانی کوچیانی زموږ کورونه د بوري په بند کې دي. نو موږ حکومت ته دوه درې واره ویلي دي چې ته موږ ته کلینیک را جوړ کړه. کلینیک را جوړ کړه، مکتب را جوړ کړه. زموږ مکتب ته ډېر ضرورت شته. ماشومان بې سرنوشته دي، د مکتب ځای نه لري، د قلم و کتاب شي نه لري. نو موږ څو واره ورته ویلي حکومت ته چې موږ ته موږ ته داسې ځای را جوړ کړي چې هغه موږ کشنانو ته مکتب، یعنی د کشنانو د مکتب ځای را جوړ کړي. او حکومت موږ سره وعدې کړي چې ځای نه دي را جوړ کړي. نو اوس مې د ازادۍ راډیو څخه دا خواهش دي چې زموږ پیغام د دوو چارواکو پورې ورسېږي او زموږ پیغام مکتب مکتب
نو خبر
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد سمیل غزنی ولایت میں جس طرف عارفی غزنی محترم کم لار سے امنیت بھی سمجھتا مجمال والی پہ سدا ہل لاری امنیت وسط کم لار سدا جگہ لارئی بھی لسن دوسرا مقام پھر ہمیں بے سدا سنگ ہمارے کی اور آزادی راضی کی مداخلت ہے تو لوگوں کو سر وقت بار سے خدا سامان.
السلام علیکم. زاد زابل شاجی علیکم ولید عتیق الله خبره کوم. تیر ورځی دا کونل کې دا افغان مسلمان ولایت راټولېږي د پاکستان پر ضد باندې شعارونه ورکوي. د دې ښه ډیره مننه کوم. الله دې په عمر کې برکات واچي د ټول افغانانو باندې رحمت کوم چې د پاکستان پر ضد باندې ودرېږي. ځکه پاکستان د افغانانو یو ښکارا دښمن ده. زه یو افغان مجاهد د تیر افغانانو سره پیلن په جګړه باندې روان یم، د دې نظام سره په روان جهاد باندې بوخت یم. خو لیکن که اشرف غنی هم د پاکستان سره نن جهاد نن جنگ اعلان کړي، زه په کلکه د اشرف غنی ملګری یم. د ټول افغانانو غږ کوم چې دا پاکستان د افغانانو یو ښکارا دښمن ده. السلام علیکم.
زه د زابل خاکی افغان نه میاړي کني ولې ده محترمه کچیرې د مستقلم په زابل کې یوازې بند وي او زابل کې مطلب جنگ روان وي خو صحیح خبره ده، او که په نورو ولایتونو کې هم روان وي یوازې په زابل کې مستقلم بند وي دا کومه ستونزه ده وروره؟ د خدای لپاره د زموږ مستقلم آزاد کړي. السلام.
زه د کونړ نه د کونړ د دانګام د ولسوالۍ نه د زوړ برول د کلی اوسیدونکو مالک یو قومي مشر خبرې کوم چې زمنګا د غره د دیش مخابراتي مخابره د دې مخابراتي شبکو ستن افغان لري خوري رټیټه ده او په دانګام کې کار کوي او په نور جوړ ساحو کې نه کوي. دلته ډیر مشکلات دي موږ ته ترته دار پاکستان مرمۍ راځي څوک ولي هم څوک نشو خبره ولا نه خپل نه خبرې ګونه پردونه منګا ولړو چارواکو ته دا هیله ده چې زمنګ د دې ستنې غم دی وخري که دغه ولړې ته کوي او که بل را تر علیږي دا بډې رمانه او د آزادې کار کوونکو.
مننه کوم محترم ورور، ستاسو پیغام او شکایت مو واورید. نه یوازې ستاسو بلکې د ټولو دوستانو شکایتونه موږ خپرو او هیله ده چې چارواکي هم واوري. په نورو خپرونو کې د هرې ستونزې په اړه موږ له مسؤلینو سره خبرې کوو او د هغوی جواب اخلو. تاسو کولی سئ بیا هم موږ ته خپل پیغامونه پرېږدئ او خپلې ستونزې را سره شریکې کړئ. د خپل همکار تای روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي رادیو لا صفا او واځه هواوري د اف ام 3.5 صفا په یاد لرئ.